a breve.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري. شغلی غنی د څرګندونې نن په جمهوریت ریاست کې د نیو المریز کال په مناسبت جوړو سویو مراسمو ته وکړي. په جلال آباد کې په 214 کې یو تن وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې حضرت علي ته پر منصوبې روزي د جنډې په پورته کولو سره د نیو المریز کال نوروز جشن پیل شو. تیر کال د کورونا وبا له کبله دغه جشن په محدود ډول منځل شوی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوی استازی به وکولی سي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لار اغیزناک رول ولوبوي. د وزارت په حواله د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر پرون له ژان آرنو سره په ټلیفوني تماس کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت بحث وکړ. ځینو اروپایي هیوادونو چې د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو یوه نوې څپه پکې پیل شوې، پرون شنبه نوي محدودیتونه ولګول. په دغو هیوادونو کې فرانسه، پولنډ، اوکراین او بریتانیا راځي. په زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې مظاهره وکړه او د دې هیواد د ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه یې وغوښتل چې له تاوتریخوالي د ښځو د خوندیتوب لپاره د اروپایي ټولنې له کنوانسیون څخه د وتلو په اړه خپله پرېکړه بیرته واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کاملا هاریس د تنزانیا لومړنۍ ښځینه ولسمشر سامیا سولوهو حسن ته د دې دندې د پیلولو مبارکي ورکړې ده. او د برما په مرکزی برخه کې نن ډاکټران او نرسان د اعتراض په ډول لارو سړکونو ته راووتل. دا لاریون وروسته له هغې وسو چې له پرون راهیسې پر کودتا ضد اعتراض کوونکو یو بیا مرګونی فشارونه راوستل شول. سرچینې وایي چې د تېرې میاشتې تر پوځي کودتا وروسته نږدې 350 کسان په دغه هیواد کې وژل شوي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمېر به خورا زیات وي.
مخکې تر دې چې د افغان ښځو د لوړو ژورو په اړه راپور واوري، په افغانستان کې د کوچیانو د ستونزو په اړه یو مفصل راپور لرو. دوی وایي په تېره پیړۍ کې په اقتصادي، کلتوري، تعلیمي او نورو برخو کې ډېرې ستونزې ګاللې دي. د راپور ته غوښی
کوچانی ژوند د انساني ټولنې د ژوند یو ډېر پخوانی او اغیزمنه لار ده چې کیدای شي دغه لاره د بشریت له پیدایښت سره سم پیل شوې وي، او وروسته له دغه لارې انسانانو د میز ژوند لور ته سوکه سوکه خپله لاره بېله کړې وي. په افغانستان کې لا هم ډېری ګرځنده کوچان ژوند کوي، خو له خپله ژوند کړېږي. دوی د نوې پیړۍ، نوې کال، نوې ورځ په بخت نیسي، خو تیره 14 هجري پیړۍ د خپل ژوند، کلتور، اقتصاد، د څړځایونو، د غصب، سرپسې، وچکالیو، د دولتونو له لورې نه پاملرنه او د خپلو وګړو د انساني زیان لپاره تر ټولو بده پیړۍ یادوي. دی وایي د حج سامیه نمونه یې جماعتونه، ګرځنده کلینیکونه، ګرځنده ښوونځي، د میشتېدنې ځایونه، د لوړو زده کړو زمینه، تذکیرې، رایه ورکونه، په سیمه ییز او مرکزي حکومت کولۍ کې سهم، سرپنه، ژورې څاګانې او کوچاني ښارګوټي هغه څه دي چې کوچان په اوسنۍ پرمختللې نړۍ کې لا هم ورڅخه بې برخې دي. د دوی په خبره په دې پیړۍ کې کوچان له ډېری نورو ستونزو سره هم مخ شوي وو چې نه یې ښه روغتیا، نشه اقتصاد او نشه ژوند تیر کړ. اجی منان کوچای تقریبا 90 کلن دی. د 14 پیړۍ د کوچانو لپاره د ناورین پیړۍ یادوي. اجی منان کوچای وایي په دغه پیړۍ کې مورمه، خره، وشان او د ژوند هر څه لاسه ووتل.
دا یو د ناورین پیړۍ وو. کوچانو باندې کاخته وو، کوچانو باندې زیږتون وو، کوچانو باندې ورانی او تباهي وو، شفقت چانه وو، ترهم چانه وو. کوچان یې بیچاره مخلوق دی او کومکونه نه ورسره کېږي. کوچانو باندې په یو ناورین شپې بتېدي.
حاجی منان زیاتوي د کوچانو محصولات د افغانستان لپاره یو ستر اقتصادي فرصت دی، خو وایي په تېره پیړۍ کې حکومتونو له دغه فرصت څخه ګټه پورته نه کړه.
We were
بورجان کوچای بیا 25 کلن ځوان دی. دی هم د تیرې پیړۍ له ناخوالو سر ټکوي. نوموړی زیاتوي د کوچیانو د ژوند د ښه والي لپاره د عصري مالدارۍ پراختیا، د غوښو د تولید ابیاري، د لبنیاتو، وړیو، کشمیري او غالیو د صنعت وده هغه څه دي چې د کوچیانو اقتصاد ورسره پیاوړی کېږي، خو هیچا هم په دغه برخه کې مرسته نه وه ورسره کړې. بورجان زیاتوي د مالدارۍ تعلیم، د تګ راتګ لارې په ماینونو پوښېدل، تر ډېره د څارویو نه واکسینېدل، د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی، ترانسپورټي اسانتیاوې نه برابرېدل، د شهیدانو او معلولینو پیسو ته نه لاسرسی د کوچیانو ژوند تریخ کړی و.
طرز مثال لومړۍ ستونزه چې ده، څړځایونه غصب شوي دي، بعضې له دولت لخوا څخه لکه د بېحسودو غازی ناور سی. دوهمه ستونزه سی کوچیان ورسره مخامخ دي، هغه د صحت برخه کې دي. درېمه ستونزه سی کوچیان ورسره مخامخ دي، هغه هم د تعلیم برخه ده. څلورمه ستونزه سی کوچیان ورسره مخامخ سوي دي، هغه تذکری دي.
نور جمال کوچی بیا تقریبا 10 کلن ځوان دی. دی په دې وروستیو کلونو کې ځای سوی او اوس د غزنی پوهنې په ریاست کې مامور دی. نور جمال وایي که څه هم تر یوې اندازې کوچیان په دغه پیړۍ کې ځای سول، تعلیمونه یې وکړل، دولتي دندې ترسره کړې، خو په ټوله کې بیا سخت اقتصادي زیانونه ولیدل. د ده په خبره د کوچیانو مینې او څړځایونه یا خو غصب سول او یا هلته کوچیان نه ورپرېښودل کېږي.
تیره پیړۍ د کوچیانو لپاره ډیره زیانمنونکې پیړۍ وه. د کوچیانو لپاره د کوچیانو هغه مینې پخوانۍ دي، زرو کلو کومې مینې وي، مثال هغه مینې له لاسه ووتلې، په دې کې شک نشته. هغه لپچرونه، هغه مینه ځایونه چې د کوچیانو ژوند په هغو لپچرو پسې تړلی وو، یا مثال د دوی هغه مالداري سې وه، هغه له لاسه ورکړه. په دې خاطر باندې چې لپچر نه وي خو حتماً مالداري هم له منځه ځي.
نور جمال وایي کوچانو پر پیړۍ د افغان حکومت د پلانونو او فرمانونو د منظوري په تمه تیره کړه چې پر مټ یې د کوچانو ستونزې هوارې سي، خو لا هم نه دي هوارې سوي. نوموړی زیاتوي په وار وار یې خپلې ستونزې د وخت له چارواکو په ولسي جرګه کې د کوچانو له استازو او ولسمشرانو سره هم شریکې کړې دي، خو تر اوسه پورې هیڅ پاملرنه نه ده ورته سوې. نور جمال وایي په راتلونکي کې مله حکومت څخه د مالدارۍ د ودې، کوچانو ته د ځمکو ورکول، د کوچانو د کدرونو جذبول، په ملي پیوستون پروګرام کې کوچانو ته ونډې ورکول او د کوچانو حقونو ته پاملرنه کول غوښتنې دي چې په تېره پیړۍ کې هیڅ پام نه ورته سوی. کوچیان وایي که څه هم د 14 پیړۍ په وروستیو دوو لسیزو کې په افغانستان کې زیاتې مرستې سوي دي، خو کوچیان ورڅخه بې برخې دي. دوی وایي د تېرې پیړۍ په وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وار وار ورسره ژمنې کړې دي چې له اساسي قانون سره سم به د کوچیانو د میشتېدنې او زده کړو په ګډون د دوی ټولې ستونزې په اساسي توګه حل کړي، خو لا هم هیڅ ګام نه دی پورته سوی. د کلو او پراختیا وزارت هم څه موده وړاندې ویلي و چې د کوچیانو ستونزو ته په کتو افغان حکومت د کوچیانو د ژوند ښه کولو لپاره لستوڼي بډ وهلي. د هغوی د ژوند او اقتصاد د ښه کولو لپاره یې تر 2022 کال پورې ورته 30 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. په ولسي جرګه کې د کوچیانو وکیل لون کوچی هم وایي هڅه به کوي چې په راتلونکي کې کوچیانو ته حق ترلاسه کړي. د ده په خبره په تېره پیړۍ کې هیڅ حق نه و ورکول سوی.
رئیس جمهور افات فرمان ورکو د ټولو امنیتي ځواکونو لپاره به د وروسته د کوچیانو عمومي ریاست سره د کوچیانو له مالدارانو به د غوښه اخلي او امنیتي ځواکونو ته به ورکول کېده. تېر شپږ میاشتې دا حکم ورکول چې ولې تر اوسه عملي سوی نه ده، په دې هڅه کې یو څو سواري مرستې کړي دي.
افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره یو له بدو هېوادونو بلل کېږي، خو د کوچیو مېرمنو ژوند بیا د افغانستان د نورو ښځو په پرتله له ډېرو سختیو او کړاوونو ډک دی. په کم عمرۍ ودېدل، له روغتیایي او تعلیمي اسانتیاوو لرې پاتې کېدل، درانه کارونه کول، د زیږون پر وخت د کوچۍ مور او ماشوم مړینه، سرزګي او ګرمي تېرول او نورې سختۍ ګالل هغه څه دي چې دغه مېرمنې ورسره مخ وي. ومې غوښتل چې په راتلونکي کې د کوچیاني مېرمنو د ژوند ښه کولو او ستونزو له منځه وړلو مسله په ولسي جرګه کې د کوچیانو له استازي فرزانې کوچۍ سره شریکه کړم، خو په بیا بیا ټلیفون کولو سربیره هم خبرو کولو ته تیاره نه سوه. دا په داسې حال کې ده چې د کوچانو ماشومانو ژوند او حال هم په تیره پیړۍ کې کوچاني مېرمنو ته ورته ګڼل کېږي. که څه هم چې کوچان تیره څوارلسمه پیړۍ د خپل ژوند، اقتصاد او مالداری لپاره د ناورین پیړۍ ګڼي، خو تمه لري چې راتلونکی به یې ښه شي.
اوس هم د ښځو په ارتباط یو مفصل راپور لرو چې فریبا ظاهر چمتو کړی.
د څوارلسمې لمریزې پیړۍ پیل په افغاني ټولنه کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پرمختګ او برابرۍ نوی رنګ راوړ.
خانم ها رو جمع می شده، مادر خودم، نه فقط مادر کلانم، می گفتم که شما اولاداتم درست تربیت کنید. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود، سبا امو برادرش امو گیلاس آب برای خواهر خود ببره.
د افغانستان د خپلواکۍ او دیموکراسۍ د بنسټګر پاچا امان الله خان او ملکه سوریا یوازنی پاتلور شهزادګۍ اندیا رغدی چې د دې د مور او پلار د کارنامو ژوندۍ تاریخ بللای سو.
ملکه سوریا همیشه به خانمای افغان گپ میزد. او وقت سخت بود گپ زدنم با ملت، برای که نه تلویزیون بود، نه رادیو، نه تلفون، مگر خانما جمع
هم دغه غږونو د دیل مریضې پیړۍ پیل د ښځو د غورځنګونو سره مل کړ او چې ته ورسېدل خو د وخت په تېرېدو بېرته خنډونه ورته جوړ سول او په دې توګه دغه سفر تر ننه پورې په مختلفو واکمنیو کې بیل پړاوونه ووهل. شهزادګۍ انډیا وایي مورې چې کله په شل کلنۍ کې ملکه سوه، پوه سوه چې ژوند یې اوس بدل سوی دی او د افغانستان د ښځو پر وړاندې مهم مسؤلیتونه لري.
و وقت ملکه شد فهمید که اون زندگی که داشت دیگه فرق کرده، آله یک مسئولیت داشت.
همدا د مسولیت احساس و چې تر یو شمیر بهرنیو سفرونو وروسته د افغان میرمنو لپاره د ملکه سوریا هوډ لاک لکسو او له خپلې کورنۍ څخه دا سفر پیل کړ. په لومړي ځل یې په 1900 او 1903 کلونو کې د مستورات په نامه د نجونو لپاره د لومړني ښوونځي او روغتون بنسټ کېښود. لومړني زده کوونکي خپلې لونې وې. په همدې کال یې د خپلې مور اسما رسمیه په مشرۍ د ارشاد نسوان په نامه چاپي خپرونه هم پیل کړه او دغه راز یې د ښځو لپاره په لسګونو داسې ګامونه واخیستل چې که د ټولنې د یوې برخې لپاره د هیلو هنداره وه، خو بلې برخې بیا د نه منلو او نه زغملو اور پکې تازه کوه. په پغمان کې په لوی جرګې کې د شاه امان الله ترڅنګ د مخپټې حجاب پرته د ملکې سوریا ګډون هم د ښځو لپاره د نوي بدلونونو پیل و او هم یې پر وړاندې د نه ویلو پیلامه. په دې جرګې کې چې له ټول افغانستان څخه با نفوذ خلک راټول سوي وو، د نجونو لپاره د واده کولو عمر 18 کلنۍ وټاکل سوه. تر یوې د ډېرو مېرمنو درلودل منع سوه او دغه راز یو شمېر نجونې د زده کړو لپاره له هېواده بهر واستول سوې. خو ټولنې بل څه ویل. په 1908 کال کې حبیب الله خان کلکانی د خپلې نه میاشتنۍ واکمنۍ پر مهال د امان الله خان د اصلاحي پروګرامونو سره د مخالفت په دود د ښځو ښوونځي وتړل، د ولي له اجازې پرته یې له کوره د نجونو او ښځو وتل منع کړل او د هغو مېرمنو چې د زده کړو لپاره بهر استول سوي وې د بېرته راتګ فرمان ورکړ. تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې نادر خان هم د تېرې دورې تجربې ته په کتو د دې لپاره چې د ښځو بیا راپورته کېدلې د واکمنۍ دوام ته خنډ نه سي، نو د ښځو له تعلیمي بهیره تیر سو. د پښتو ژبې څېړونکی او لیکوال حبیب الله رفی وایي نادر خان په 1908 کال کې د ښځو تعلیم ته د یوې ستونزې په سترګه وکتل.
د نادر خان حکومت چې راغی هغه د داسې یو پوریاغنه کار واخیست پالیسۍ نه چې د نجونو موضوع یې بالکل په ځای پرېښوده، فقط د هلکانو ښوونځي یې را ژوندي کړل او هغه څه چې جنجال پکې نه و، څه په څه باندې چې جنجال پېښ شوی و، د هغو ټولو نه تېر شو.
ښځې شاوخوا څلور کاله په څنډه کې پاته سوې، خو په دیارلس سوه دولسم کال کې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ښځو غورځنګ او پرمختګ بېرته رنګ واخیست. په تاریخي لیکنو کې لولو چې په دې دوره کې د نجونو د زده کړو او ودې په برخه کې له لاسه وتلي امکانات بېرته راژوندي سول، ښوونځي ډېر سول، افغان ښځو په ټولنه کې خپل حیثیت او ځای ومونده، او په لومړي ځل افغان مېرمنې په سیاسي ډګر کې د مخکښو په توګه رامخته سوې او د وزارت او وکالت تر څوکیو ورسېدې. د ښځو د حقونو د فیلی کوالا او پلاتون کې شریفه شریف دا دوره داسې انزوروي.
په تدریجي او محافظه‌کارانه توګه خو بیر د خزو د پرمختګونو روان شول، د نجونو ښوونځي پرانستل شوي، خزو ته د کار زمینی برابر شوي په هر ساحه کې، د زده کړې زمینی په هر ساحه کې. ما اوریدلی چې ډاکټران چادرې سره طب پوهنځي ته تللي او زده کړې کولی.
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په 40 کلنه دوره کې نه یوازې د تعلیمي مؤسسو دروازې پرانستل شوې، بلکې ښځو ته زمينه برابر شوه چې په نورو برخو کې هم خپل استعدادونه ښکاره کړي. لومړنۍ ښځینه سندرغړې میرمن پروین د همدې ادا یو بیلګه بللای شو چې جرأت یې وکړ په 1998 کال کې د لومړنۍ افغان ښځینه سندرغړې په توګه رامخته شي او د راډیو افغانستان له لارې سندرې وویل. ټولنیزو دودونه هغه اړېسته چې خپل هنر تر چادرۍ لاندې تر خپل مینوال ورسوي. د وخت په تیریدو یې د افغانستان پر ټلویزیون په لوڅ مخ هم سندرې ویلې دي، او په دې توګه یې نورو افغان هنرمندو میرمنو ته د خپلو استعدادونو د ښودلو لپاره لار پرانسته. نورې میرمنې لکه میرمن رخشانه، میرمن جیلا، استاد نحواش، میرمن پرستو او داسې نورې هم راغلې دي، او په دې توګه د ښځو سندرې او هنر د یوه معمول رسم په توګه ومنل شو. په 1902 کال کې په لومړي ځل میرمن مجله د نفیسه شایق مبارز په مشرۍ چاپ سوه. په همدې دوره کې ښځینه نتاقانی په راډیو کې وګمارل سوې. لطیفه کبیر سراج لومړنۍ میرمن وه چې له چادرۍ سره راډیو ته تله او خبرونه یې لوستل. میرمن سراج د سردار عنایت الله خان لور او د شاه امان الله خان وریره وه. دا په عین وخت کې د افغانستان د ښځو د غورځنګ یوه وتلې فعاله هم وه. د او خورې زینب د افغانستان د تیاتر په ودی کې هم د پاموړ رول لوبولی، او په ګډه زینب نندارې ته وده ورکړې وه. له هنر نیولې بیا د روغتیا، مخابراتو، د پوځ او پولیسو او حتی تر قضا پورې افغان میرمنو د کار کولو ته لار وموندله، خو له چادرۍ سره. په 1908 کال کې د هغې دورې صدر اعظم داود خان د خپلواکۍ جشن په مناسبت اعلان وکړ چې ښځې مجبورې نه دي چې حتمي دي چادر یا مخ پټې حجاب واغوندي. دا ځل هم د سلطنتي کورنۍ غړي ښځو ته د انتخاب د حق ورکولو په دې لاره کې مخکښ شول. له دې سره د حکومت د لوړ پوړو چارواکو لوڼو او میرمنو په لڅ مخکار او تحصیل ته دوام ورکړ. دا دود په تدریج عامو خلکو ته هم ورسېد. د ښځو د حقونو فعاله محبوبه سراج په همدې دوره کې خپل کیسه کوي.
سردار داود خان که آمد اونو مره یادم میایه که سینمای زینب بود.
سردار داود خان چې راغی په یاد می دي چې د سینما زینب پر زینو ودرید. یو شمیر شدې حالت ورو بللې. زه په شپږم ټولګي کې وم او په داسې مرحله کې وم چې شونځي د چادرې د اغوستلو امر کړی وو. په همدې ورځ داود خان میرمنو ته ویل چې سر لنن تاس مجبور نه یاست چې چادرې واغوندي. په یاد می دي چې د مور می اوښ کې راغلی او ماته ویل چې لوری تنور تری خلاصه او حتمی نده چه چادری واغوندی. ما هم بیا نواغوستله.
تو دیگه چادری لازم نیست که بپوشی و ما نپوشیدم.
په همدې دوره کې وو چې ښځو د پرمختګونو په یوه بله پټه هم شک شوه او سیاست ته یې مخه کړه. د ښځو دیموکراتیک سازمان چې د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره په 1945 لمریز کال کې جوړ شو، د همدې ګامونو یوه بیلګه وه. اناهیتا راتبزاد یادولی سو چې د دې سازمان مشري یې کوله. ښاغلی رفی د محمد ظاهر شاه د 40 کلنې واکمنۍ په دې برخه کې چې د دیموکراسۍ لسیزه بلل سوې ده، د ښځو فعالیتونه داسې یادوي.
د دیموکراسۍ په لسیزه کې ښځې وتوانېدې چې شورا ته ولاړې شي، ولسي جرګې غړي شي، په کابینه کې ښځو ته موقع ورکړل شوه. کبرا نورزایی د روغتیا وزیره شوه. په دې ترتیب ښځو بېرته عادي حالت ته راوګرځېدې، تعلیمات شروع کړل.
خو د ښځو حقونو مدافع لیکوال او پلټون کې شریفه شریف وایي دا پرمختګ یوازې په لویو ښارونو پورې محدود و.
په هغه وخت کې چې موږ لویدو د خځو نمونه په هر ساحه کې وي، و کابینا کې، په سیاست کې، په پارلمان کې وکیلان خځې وکیلانې وي، په کابینه کې ادقل یوه وزیر مو درلوده ښځه، په د هنر او سینما په ساحه کې، رادیو کې، تلویزیون خو اوله وختو کې نو. خو یوه خبره باید وکم او زه غواړم چې دا ووایم چې دا په دې معنا نه ده چې د داوود خان او یا د ظاهر شاه د دورې په وخت کې د ښځو ټول بشري حقونه تامین ول. اول خو دا ټول پرمختګونه او دا زمینی په لویو ښارونو کې او په تیره په کابل کې متمرکز وي، اطرافو کې دا پرمختګ دا بهیر ډیر په کندې سره روانو. زه خپله مثلا زه اروزګان کې وم، ما څلورم ټولګي نه تر شپږمه پورې ما د هلکانو په ښوونځي کې درس وایلی، ځکه د نجونو مکتب نه و.
آغلی شریف دا هم وایي چې د ظاهر شاه او داود خان په دورو کې افغان ښځې د سیمې په سطحه په مخکښو ښځو کې راتلې. په 1252 لمریز کال کې د شاهي نظام په نسکورېدو او د لمړني جمهوري نظام په راتګ د ښځو غورځنګ خپل عادي حرکت ته دوام ورکړ. په 1255 کال کې د هیواد د نظام په بدلېدو سره د هغو رژیمونو 14 کلنه دوره پیل شوه چې تر ډېره د پخواني شوروي اتحاد ملاتړ درلود. د نظام خپل لوړې ژورې درلودې او افغان میرمنې هم په دې لوړو ژورو کې بې اغېزه پاتې نه سوې. میرمنې د زده کړو، کار او فردي ازادیو په برخه کې تر یوه حده پرمخ ولاړې، خو لا یې هم په ټولنه کې منتقدین درلود. محبوبه سراج په دې باور ده چې هغه مهال د ښځو د حقونو په برخه کې بنسټیز کارونه ونسول.
د وخت بسیار از افغانستان مالدار استفاده های
هغه مهال له ښځو ابزاري استفاده وسو، مثلا له هغوی څخه به تبلیغاتي کار اخیسته، هر شیبه به سر پوړنی ور پر سر کول او سړکونو ته به را ایستلې. زه فکر نه کوم چې ټولې به هغه کار ته حاضر وي، ځکه افغان جونې چې زه پیژنم ډېرې محجوبې دي.
لیکوال حبیب الله رفی وایي په ټولنیز او سیاسي بهیر کې د ښځو ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول، ځکه دا ډیر چټک بدلون و چې په نتیجه کې د ښځو فعالیتونه هم اغیزمن سول. د خلکو کرکې تر هغه په زیاتېدو سوې چې حتی د نظام پړنګېدو کې هم ونډه د پام وړ بلل کېږي. افغان شنونکی حضرت عمر زاخیلوال په دې اړه داسې وایي:
زیاترین عکس العمل هم هغه چټک قدمونه چې د ښځو په اړوند باندې واخیسته، فکر کوم چې خلک یې نگران کړو، ځکه هغه په اعتماد کې وانخیسته. څوک اعتماد کې وانخیسته؟ بالاخره څه شو؟ هغه نظام هم سقوط وکړ، شوروي بالاخره مداخله وکړه او نننۍ بدبختي چې دوام لري.
د ډاکټر نجیب الله واکمنۍ هم د ښځو د فعالیتونو لپاره یو روښانه دوره و، خو په عین وخت کې داسې مرحله ته رسیدلې و چې مخالفتونه پکې اوج ته ورسېدل. فتنه نجیب د هغه وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله میرمن ده چې وایي د هغه وخت حکومت نه یوازې د مرکز بلکې د ولایتونو میرمنو ته هم ځانګړی پام کاوه.
نظر به عمل جنجال ها و مشکلات زنایی که
د هغو ښځو ستونزو ته په پام چې په ولایتونو کې او یا هم په مرکز کې وي، د ښځو سازمان خپل پروګرامونه درلودل چې لمخې مرستې کولې. د دې سازمان او په ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب نجیب الله ډیر پام دی ته و چې ویل یې ښځې د افغانستان د ټولنې نیمایي برخه ده او له دوی سره باید هر ډول مرسته وسي چې باسواده سي او د هیواد په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي.
په دې وخت کې کارونو ته د ښځو د جذب لپاره هڅې کېدلې. هغوی په لوړو مهمو دولتي څوکیو کې کار کاوه، خو د دې اقداماتو منتقدین هم سته. فتنه ګیلانی چې په دې دوره کې د افغانستان د ښځو ټولنې مشره وه او په جهاد کې برخه درلوده، د ښځو لپاره د ډاکټر نجیب د دورې ځینې پروګرامونه یوازې د شعار تر حده ګڼي.
ډاکټر نجیب په وخت کې البته هغه خصله لپاره ډیر پروګرامونه وو، تر ازادي عنوان لاندې یا دموکراسي، مګر متاسفانه کلی په بوندونه په ولایتونو کې په قریجات کې ښځو لپاره کوم خاص پروګرام د دوی هم نه وو. او شعارونه ډېر زیاته وو، د دموکراسي، د ازادي، د عقد شعارونه وو، دا شیونه. او د ښځو نزله لکه ناروا هم استفاده کړو، د دوی په سخت کارونه کې دوی واچول وو.
1992 میلادي کال د افغانانو او په ځنګړي ډول د شوزل لپاره د یو بل فصل پیل د کورنۍ جګړو فایل چې میلیونونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته او یا هم بې ځایه سول ډېره قرباني ښځو ورکړه. د مجاهدینو په څلور کلنه واکمنۍ کې د کورنیو جګړو اوج و. په دې دوره کې د نجونو تعلیم بند نه سو، خو یوه فتوا ورکړل سوه چې له مخې یې د نجونو او هلکانو ګډ کار او ګډ تعلیم ته اجازه نه وه. امنیتي وضعیت هم په دې دوره کې داسې نه و چې ښځې دې په ډاډه زړه کار یا سبق ته ولاړې سي، نو همدا کورنۍ جګړې سبب سوی چې ښځې په کورونو کې پاتې سي. فتانه ګیلانی په دې دوره کې د ښځو لپاره د پروګرامونو پر نشتوالي انتقاد کوي.
یو تنظیم یو خبرې کړو، یو قومندان یو خبرې کړو، یو وایي چې دیوال جوړ کړو دو د ښځو پرمانځ او د سړي پرمانځ، یو وایي چادر به واچوو، یو وایي چې صدای پایش بیرون نبرایه، مثلا آواز وچت نشي. داسې یو قسم تند نظر او افراطي غوندې دودوی فکرونه مثلا په منځ کې راغلو، چې څوک وایي چې دودوی په لاس کې پروګرام و برنامه و ښځو دپاره او پوخ لپاره او ازادي لپاره، بالکل نه و. دا وخت دا مصروف شو څلور کال کې چې په قدرت و مجاهدین، ټول څلور کاله په جنګونو تېر شو او ښځو دې صدمه ولیدل.
شاید په تیرو سلو کلونو کې د ښځو لپاره تر ټولو تیاره دوره د طالبانو 15 کلنه دوره و چې په 1996 کال کې پیل شوه. په دې وخت کې ښځو حتی له کوره د باندې د وتلو حق نه درلود. شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو په دوره کې د ښځو شاتګ پر راتلونکو نسلونو بې اغېز نه دی. له همدې کبله د ښځو فعاله فوزیه کوفي وایي اوسنۍ مېرمنې چې هر څومره هڅې او کار کوي هغه تشه نسي ډکولی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال رامنځته سوې وه.
Al-Qaeda terrorists plunged into the World Trade
Center. د 2000 لومړي کال د سپتمبر 11مه په امریکا متحده ایالاتو کې هغه بریچ چې قانوني تر افغانستان راورسېدل او سبب شو چې زرګونه کیلومتره لیرې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړي. له دې سره په افغانستان کې د حامد کرزي په مشرۍ تاریخي دوره پایل او د اشرف غني په واکمنۍ سره یې تر ننه دوام وکړ. په دې وخت کې ښځې یو ځل بیا راپورته سوې او په ټولنه کې حضور، تعلیم، پرمختګ او حتی له بهرنیو هیوادونو سره د افغان ښځو اړیکې، تګ راتګ او تحصیل ته زمینه برابره سوه. د دې وخت یو له مهمو لاسته راوړنو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب ګڼلی سو، خو دا دوره هم له انتقادونو خالي نه ده. ځینو توندلارو ډلو د دې دورې د ښځو حرکتونه غیر اسلامي وبلل او یو ځل بیا یې د شاوخوا سلو کلونو مخکې ناره تازه کړې چې ګواکې امان الله خان په افغانستان کې د دوی په خبره د بې بندوبارۍ لاره پرانستله. اوس چې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې روانې دي، لیرې نه ښکاري چې دا ډله بیرته اوسني رژیم ته ورګډه سي. دا هغه مسله ده چې سر له اوسه یې مېرمنې اندېښمنې کړې دي. د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي غړې فوزیه کوفي:
از صحبتهایی که ما با طالبا داشتیم، هنوز هم طرز فکری که طالبا دارن هنوز هم به مو فکر
لغو خبرو چې مونږ له طالبانو سره درلوده ښکاری چې اوس هم طالبان هغه پخوانی مفکوره لري. دوی وایي د نجونو او هلکانو تعلیم باید سره بیل وي، له ډیرو هغو نړیوالو کنونسینونو او ترونونو سره مخالف دي چې د افغانستان لخوا د ډېر جوړو شوو قوانینو تضمین کوونکي دي.
مطابقت با فیصلنامه های بین المللی
د افغان ښځو د اندېښنو په عکس العمل کې طالبانو ویلي چې د پخوا پرتله یې دریځ بدل سوی او د اسلام په چوکاټ کې به ښځو ته حقونه ورکوي، خو په دې اړه یې نور توضیحات نه دي ورکړي. په دې اړه چې ولې باید د ښځې د تیرو 1990 کلونو لاسته راوړنو په برخه کې د سولې بیا پرېکړې ډېر بحثونه نه دي سوي، خو د ښځو د حقونو یوه بله فعاله صفیه صدیقي بیا وایي چې سوله په افغانستان کې بیا لري.
سول قیمت غواړي دی شک نشته، او هیله مند یو چې مونږه زمونږ په ژوندانه کې وشو کړای د خپلو بچو لپاره یو داسې زیری ولرو چې هغې ته سوله وایي په افغانستان کې.
یو څه چې باید یادونه یې وسي دا ده چې په دې ټول سل کلن مزل کې تر ډیره د ښارونو ښځې د هغو واکمنانو یا رژیمونو د امکاناتو او پاملرنې څخه برخمنې وې. د افغانستان د کلیو او بانډو مېرمنې نه یوازې د حاکم دود له مخې د تعلیم له حقه بې برخې دي، بلکې په ځینو هغو سیمو کې چې د قانون واکمنۍ پکښې پیکه ده، ښځې په سارایي محاکمو کې د نارینهوو لخوا او د نارینهوو پر وړاندې په درو وهل کېږي، سنګسارېږي او له سخت تاوتریخوالي کړېږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي